آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي دي تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کیسې راته کړې دي او لودوی مو پوښتلی چې بزګران له خپل کار او له خپل حاصلاتو سږ کال څومره راضي دي متفاوت پیغامونه راغلي ځینو کسانو ویلي چې دوی له خپل کاروبار خوښ دي خو ځینو بیا ویلي چې بزګري په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې ویل چې په افغانستان کې د سږ میلادي کال له پایله لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د درملنې وړ وي دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټرې سره درته مرکه هم لرو د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ پایل ستاسو په پیغامونو کوو
سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول برک روغ صحتمند بیاست جوړ بیاست الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غږیز پیغام درته پریږدم لله الحمد امن دی جوړ روغ هیڅ خبر نسته څه ناڅه مشکلات شته خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سي او کارونه به مخ ته ولاړ سي او کاروبار مو بزګري ده بزګر یو خپل په بزګرۍ باندې اخته یو په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه هغه کو کښتې اوبه لګول دي سترې شلان مو وکړه کار خلاصو ټول خلک خوشحاله دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم قریشی مبارز د نوبار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم بله کاروبارو باندې خلګیا موږ خپله کښو کرونده کوو هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپله کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی زړه مو ځینې تنګ ده نو بېکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې ټول خلک بېکاره دي هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري نو بس زه خپله شخصا په دهقاني بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مال ورور از د بادغیس ولایت یم د غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دی یعنی د هیڅ وګړ فکر هم نه دی ورته سوی هیڅ څوک یې غږ هم تر بل ځای نه رسېدی خبره ده د غزموش د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دی دا مخکې د کوکنارو کار شروع و هغه یې هم پراکته کوي نو اوس ډیر کډوال سوله ډیر داسې نه خلک سته دي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېده چې داسې نه نیستۍ رالی پسې کلونه هم پسې خراب سو څه مالدار ول هغه هم پسې خراب سول دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست دی چې موږ ته تخمونه راکړي یو شی راته را وفرمایي چې موږ هغه کار وکړو دا زموږ یو اقتصادي وضعیت یو نوکه سره سم سي اوس خو بیخي بدتره کېږي ورځ تر بلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالی سره ستاسو سره پاړی کیم زما خپل دند وروره دهقانی و بزګریم د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو د پاره د زراعت پاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د غوبه ډیر ټیټه ده نو زموږ سره کم د کوکنار په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی د مرستې د پاره معنا دا چې یو کود مو نه دی راکول سوی نه یو تخمونه راکول سوی دي ژوند ډیر خراب دی ژوند ډیر په بد حالات کې دی د فقر او د نیستۍ سره مخامخ یو نو هیله مې دا ده چې دا زموږ غږ ستاسو د راډیو د لارې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې چی یا بیرتا داغا کوکنار آزاد کی او یا هم بدل تخمن مشترک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در افغانستان اسلامی امارات خدرای غوخ پختنه لرم که آیا در افغانستان اسلامی امارات سنگ در جان پوره در طول نره بانده اختر شی او در یو او رج بروش تکوی در آیا در پاکستان کنون دی که در نور نره سده زید که او بلا پختنه دقه لرم که تاسو که چیره در جان پوره اینو بیا در آجیان در افغانستان اولی سودی تزی تاسو چیره سودی پا اقا کول نکشی در وهابیان دی نوزه به دقیقه زبان چه در افغانستان آجان بیاوره اقا تزیه سودی تا او بل اقا در تلرم اغوختن است که لگ دی ملت پانده را هم وکی ما پا ملت رشخند وای ما ملند وای در ملند و کار نده که طول خلق بی وخلوی و پینده تن راوله تیگی در پاچایی دی پلاس کرده و دی بایی که نده باید نمو که ترکنده امرکو با استاس و منه نگه رکنده نکیگی لگ دی ملت غوختن هم سرتیت که دی ملت غوختن و منه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته، زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې، او زه غواړم چې د پاسپورټ په هیله سیسره وډغېږم چې د پاسپورټ چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی، اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15000 روپۍ پر یو پاسپورټ د سړي څنګه اخلي. دا خو بېرته هغه رشوت په دغه حساب سو 15000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال د خبرو 10000 روپۍ بیا دوی اخلي 15000 روپۍ، دا خو بېرته هغه د رشوت زمینه دوی برابر کړی ځان ته. خو دوی یو سیستم ځان ته جوړوي چې مثال د خبرو هغه د رشوت نوم ځنیست کي نواله کمیشن د ورکي یا تجارت کي، یا یو نفر د نواله اجاره کي په یو ولایت کي، هغه یو نفر ثبتولی شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې، یا نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د هلمند ولایت نا در سره پتماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته پکتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراض د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت ته پکتو سره 500 سلنه زراغه نا زیات ناراض بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي، دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت 15 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت شنوار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو، پایه راته لمو لګولی ده. شنوار ولسوالۍ کې پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دی. د زمر د علاقو مزکړي رښتام زکړي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیبو د زارت په هانو ترتیبو ته برابر سوی وي. دغه یو خایښ مر د وطندارانو دی، مزکه سمې دی. خو دغه د دغه بزګران چې دی دغه منطقه ده مسلکی نه دی، ډیر غټم زکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت د خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکه مشایسته دي، پراخ مځکه لرو، مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټولو د ازادي رادیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله او عافیت جامې وبوتن وي. لکه څرنګه چې تاسو وویل، سیدکاني یا بزګري یو لرغونی او میراثي کسب او کار دی چې موږ ته له خپلو نیکونو او پلارونو سره څخه راپاتې او همدا سلسله به روان وي. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډه او خلاصه، بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسانه هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو پلارونو څخه راپاتې وو. میراث دی کنن پکې خوشحاله، خپل معنوي مادیات ورځنی ژوند لارې چارې پکې پوره کولای شي او تاواني برخې ته یې وګورم، لکه د دولت لخوا نه مواصلاتي لارې ته لاسرسی نه لرل او د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل، تجاران او سرمایداران سي ونه لرو، له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري او بزګر نسي کولای شي خپل معنوي ژوند مادیات ورځنۍ لارې چارې سرته پرې ورسي. نور الحمدلله ښه کسب ده، له پیغمبرانو موږ ته میراثي را پاتې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ستاسو آزادی ریڈیو اور تاسو ته کار کوم کته سلام وړاندې کوم. را ده تنانو جون خو بس ټول سر خراب دي، بس وخت دی دوانو دي، هغه هم په دغه ترتیب چې بازارونه د سټیټ سره تمبه دي، نو بارا ده کان جون یې نه دی شون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. سیف الله وفاداریم، د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم. دهکنی د افغانستان لرغونه کسب دی، په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی. کرنه او مالداری تر ټولو اهم چیز دی، خو مخکې له دې چې کرنه او مالداری ته مخه کړو، د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه، آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونې ده او کنه، او بل خبر ده که چیرې په سالمه توګه د دهکنۍ ساتنه او روزنه وکړو، یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډېرو انسانانو اقتصاد په ښه کېدو راځي. یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هېواد په زرغونتیا کې برخه اخیستې وي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې له زرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مرګ او میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیږندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسینټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم یې د ماشوم پوزیشن یا هغه څرقه ماشوم فراهم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیری شي او د غو دلیل نه شدید خونریزي پېښ شي او د مور ضایع شي. مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مرده یا او مور ډېر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کار نه لویږي. شکر ډېر شدید شکل دی او بل بعضی مریضیان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله
نو دغه عمده دلایلی.
مننه. میرمن، مینوپاز ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثر دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل د جلوګیری دي او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي او اغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي. دا یو مهم دلیل دی او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي مور په اولین فرصت کې یو مرکز صحی ته ورسول شي. ولی چې آسانه جلوگیری دغه ده که مور وینه ضایع که او وینه واخلي ضایع کیږي نه یعنی د مز نه نوچي او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت ته راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی. هلته دا شمیر خورا زیات دی، 24 مایندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 مېرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینې تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کوم. د مرګ و میر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت په حساب خرابې روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه. د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکترانو موږ نشیده د 2018 کال نه او دا موږ د غټو مؤسساتو د دنیا نه یا د یون نه کوم کمک چې نخلو ده فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې دا پیدا کو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته یې ورسولی شو او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه وکړ
کېدای شي کومک وکړو. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوردن کرکون کام کاران سلامونه ومنه په خاص توګه طاهر روشن صاحب محترم ته په دې ورځ ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراه ولایت کلستان ولسوالۍ د ماداباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که دا جا زروي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 0 یو څلور دوه اته یو نه همدارنګه دوه مشمیره د صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس همدارنګه صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسې ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم واټساپ کې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي صفر اتاویا نوي ونوي پنځه سوه او دوه دېرش شمېره یو یو وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. روشن صاحب له تاسو څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاستئ. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکي. صفر و سوه اووه نوي څوارلس صفر و سوه اووه نوي اتلس بیا درې صفرونه اخیر تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کوشیاس په خیر است. مجھے ونجوال دے رحمت اللہ غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژنګو یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر څلور نه پنځه بیا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زموږ یو عزیز دی. تقریبا پنځه څلوېښت کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو موږ ته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندي کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري مثال د خبرې یاد دی خپل زموږ ژغ اوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واټساپ شمېره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدا سي چر مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چر ځای مثال د خبري زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 53 کال کې چې نادر که سوي د زمش د واتساپ شمیره ده 0 و ات څلور و یو دوا نه 0 څلور. شمیره ځل بیا تکراروم 0 و ات څلور و یو دوا نه صفر څلور. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 اویا شپږ درې دوه یو درې درې اته. نو هر مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه نیکی هیلی دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی 0 اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نه سوه څلور. رسۍ شماره ورته افغان وایم 0 پوره 9 سوه 4 څلوېښت 9 سوه 1 څلوېښت. شماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 6 2 4 5 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. رسۍ شماره افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دې وي تل دې وي. ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نومېږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات سته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د ازادۍ مېلمه.
سلامونه د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ مېلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي په هنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 سیزې مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مېرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د ازادۍ مېلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کېږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې را وپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. مېرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1975 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یو طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که یې زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر و د مغلق امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور وارم د طب رشته انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلیو.
میرمن مینا پال د کابل پانتون هغه وخت چې تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې تر ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60 لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کا، نو اوس اکثر افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډېر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطحه کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډېره درنه او د قدر په سترګه کتل کېږي چې موږ یې ممنون او مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډېر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن پا خارجی ملک و غربی او شرقی لکه پا امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او پا دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و استادان و دی برکت نه. نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او به داخل دی وطن که جوانده ایده.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
لنوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې ل آزادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و حالا این تراغل ما او چکم چلور ویشت کالا کیگی چه با حالا این که جون کما.
عموما در افغانستان در پوهنتونون و در فراغت اسناد با لویدیز و هیوادو که دیر رسمیت نلری، تاسو چنگه او منل شوی؟
در تاس خبر ریر دقیقه در تکل سیب در افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول ورنه دی، او د طب د ډیپلوم د راستراوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او دغه نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبه زده کړه او امتحان په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي، او دغه نه وروسته د امتحان د څلور کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دی، د افغانستان د خلکو سره یې شریک کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمينه ایجاد کوچه د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرد. او په زمین که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکتران او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکتران او مسلکي کارمندانو سره وصل کو، تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربه د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرین د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرین چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نادولتي مؤسسو انجیوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنځګونو باندې د لاس ورکړی، ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی او ګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کمک اجاره شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاره کړې ده د خپلو هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو، او دا زمینه هم اجاره کړې ده، او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کمک نه موږ دا زمینه اجاره کړې ده. دوهم، در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي، با وجود د چې ډیر قیمته ډاکتران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجه حساب او د موږ مصارف به شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری، موږ د غونه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه نه دی، او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله، تکل سب ده ما دیر امیدواری زیاده ده چه پا راتلون که دو دره کالو که ز خپل مسلکی کار پا هالند که کم کرمه تو غزای شده اقتصادی امکانات ما تا اجازه را که او خپلم افغانستان تا سفر وکم او التا امکانی بی خپلم هم شخصا با پروسه تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلم. او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پوغو بخشونو که خدمت وکرشم.
لده مؤسسه سر مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکي دوستانونه، ډاکتران او نور مسلکي پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کمکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکترز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو. او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دا کار دو کار تا دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دغه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخ وگرزه دا خدمات بی قطشی. ولی امیدواریم چه پا افغانستان که شرایط ثابت باتشی او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پاتې شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو دپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د ده استعداد او انرژی نه استفاده و نکنه نو هغه جامعه به ډیره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم و تربیه او د دی د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میناپال. ما له ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکل صاحب، د ما امیدواری خو دا ده چې د تقاعد وخت منتظره نشم، او ډېر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله دا امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم، او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آلند کې د ما اولادونه دي او مسلکی نتورک مې دی، نو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دی دو وصله ول دی افغانستان دی پاره دی. موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې قدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادیږي کله کله؟ ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یمه، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچني افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او که لرې مې موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وی، چې د افغانان چې په ټول دنیا کې تیت پرک دی به خاطر جمعی خپل وطن تراشی خدمت ورته وکا، ادی نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده اغاز دکا وطن تیراوری، او خپل وند و سهم واخلی دی اقتصاد دی علم دی تحصیل دی تعلیم په هر برخه کې. نو دا دی موک آرزو ده، او وطن دی موک وجود دی، او موک با اسره پا مینه جوند کو، او که امریکی گم اما اغا مینه با تمرگ را سره بی.
پا هلند که لدیرا افغانی دکتر محبوب میناپال سرمو ده ازاده میلما پا پروگرام که زنگره مرکه آوری ده. تربیامو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پپردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑوشی پترنگ پترنگ وستونا دے پسر سر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پپردے مزدور مڑوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پپردے مزدور مڑوشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پپردے مزدور مڑوشی چی گلاب